په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو بلې یو ساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې تابعه سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې ملګرو ملتونو له طالبانو په افغانستان کې د روانو بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. نن د زمری یا اسد میاشتې اتويشتمه له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو له 103 کالیز سره برابر ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواده بهر لمانځي. خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی. د دې ادارې په وینا نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاری کېدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 70 ملي متره پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه او ژوبل کړي، لسګونه جری په کرنیز مځکه او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. چارواکي وایي د بغلان ولایت د صلاح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړه شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د صلاح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په لوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړه شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي له دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجیږي او په کان کې د سمڅو کلکوالي ته هم پام نه کوي. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنجشنبه په یو ټرافیکي پیښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړه شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. پیښه د یو پلاین کوچ ډوله موټر د چپې کېدو وه. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ټرافیکي پیښو عوامل بلل کیږي. په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ، طوفان او په ځنګلونو کې اور لګېده او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړه شوي. د فرانسې په کوغلس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې بندې کړي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوق العاده حالت اعلان شوی. د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 38 تنه مړه شوي او په سودان کې تر اوسه 70 تنه سیلونو مړه کړي دي. د ترکیې مرکزي بانک ناببره 1% سود کم کړ، خو ورسره جوخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیرې ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزي بانک سود له 14% څخه 13% ته راټیټ کړ چې له کبله د لیرې ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 43 لیرې تبادله سو. د یونان دولتي تلویزیون وایي چې یو بیړۍ چې وشپېته غیر قانوني کډوال پکې سپارو پرون پنجشنبه کینتیرا ټاپو ته ورسید. د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو ویلي چې د دې بیړۍ اکثره سورلۍ افغانان دي. راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پول ساتو درې تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. ویل سوي چې بیړۍ د ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا وو. ورزو د خبري راپورونو برخې ته. په افغانستان کې له پرله پسې بریدونو وروسته ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتل چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باید طالبان د هغو سیمو او کسانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي چې له خطر سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د هر ډول تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي. یونما دا غوښتنه پرون پنجشنبه د کابل د خیرخانه مینه په یوه جمعات کې د وړمې شپې له خونړۍ چاودنې وروسته وکړه. یونما پر خپل ټویټر پاڼه په خبرو کړیو ټویټونو کې دا برید خندلې، له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د دې ډول بریدونو عاملان ونیسی او د عدالت منګولو ته وسپاري. د دې چاودنې چې طالبان وایي یو وشتن پکې ووژل شول، مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما داعش یا د اسلامي دولت سختدریزه ډله کوي. تر دې څو ورځې وړاندې د کابل د ششترک په یوه مدرسه کې په انتحاري برید کې د طالبانو یو دینی عالم مولوي رحیم الله حقانی ووژل شو. د یونما پر اساس په وروستیو بریدونو کې تر 250 ډیر افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا لوړ شمیر دی او د دې ښکارندوی کوي چې تر تیر کال په یوه میاشت کې ډیرو کسانو ته مرشوب لا اوښتی ده. ملګرو ملتونو له طالب چارواکو غوښتي چې د هغو کسانو د ساتنې لپاره تدابیر زیات کړي چې د وژونکو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تیر کال بمی او انتحاري بریدونه زشت کم شول، خو په وروستیو څو میاشتو کې یو وار بیا دا ډول بریدونه چې په خوا په اکثره طالبانو کول اوس داعش ډله کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا وکړه چې د افغانستان خوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. امیر خان متقی دغه څرګندونې د پنځمه پرست په کندهار کې یوې رابلل سوې غونډې ته وکړې. تب دسل کې د چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره سوی، خو د دې حکومت تر اوسه د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی او بیلابیلو حکومتونو، اشخاصو او سازمانونو ور باندې انتقادونه کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داس حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو کال پر کېږي او کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وايي په بهرني سیاست کې بریالي دی او ټول هیوادونه ورسره رسمي چلند کوي. امیر خان متقی د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو غونډې ته وویل افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې خاورې د بل چا په ضد وکارول سي. هغه له نړۍ څخه وغوښتل چې د افغانستان عارضي تمامیت ته احترام وکړي او د متقابل اړیکو پر بنسټ ورسره اړیکې وپالي. دغه راز په دا غونډه کې ویناوالو د طالبانو له حکومت څخه د پوهنې، کرنې او پانګونې ترڅنګ د قانونو او د بیکاری د بحران د لمنځوړلو لپاره د جدي او عملی ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. د دې غونډې په ورستۍ برخه کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په داسې حال کې خبري وکړې چې مطبوعاتو ته داغه د خبرو د ثبت او عکس اخیستلو اجازه ورنکړل شو. ملا هیبت الله یو ځل بیا له طالب چارواکو د خپل حکومت په ټینګښ کې د همکاري غوښتنه وکړه. هغه له نړیوالو سره تعامل اړین وباله، خو بیا ویل چې هیڅ کله به له نړۍ سره داسې اړیکې ونه پالي چې د اسلام او شریعت خلاف وي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
پانی او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا شنبه پوري په موقتی ډول لری کړی سوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نسی چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت اوشت سي، طالب مشران به بهر ته له سفر کولو منع کیږي. دا هم تفصیل
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 1300 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبري وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه. خو د جون په شلمه د غسازبانو ویل چې د طالبانو د دو چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتو 1300 کسانو موده د 2 میاشتو په مخه غزول شوې ده. د دغو پاتې 1300 طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه په ورځ یعنی د اگست په شلمه پای ته رسیږي. په همدې منځ کې الجزیره تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماټانو په قول ویلي چې روسي او چین وړاندیز کړی چې د دغو 1300 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت د نوي ورځو لپاره وغځول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیره د خبریال امینډا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي. خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همدارس په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو 2 ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. بلخو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر دی بندیز ولګول سي. د سازمان دا غوښتنه په داسل کې کړي چې امنیت شورا د 1300 طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبري کوي. دا هم په دې اړه جزئیات
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو لکه بل د بشري حقونو را څارلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د شوزو د برخې مسؤلي هیدر بار پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر باندې ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نکړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیواله ټولنه نور انتظار ونه کړي او جنو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. تاکل شوه ده چې سبا شنبه د 1300 طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسی شي او امنیت شورا یې په اړه پریکړه وکړي. طالب مشانو ته په پایل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړی شوې و چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي خو د میکانیزم، طرح، میتود او پالیسي په برخو کې ځینې مسئلې شته چې د طالبانو مشان او مسؤول ارګانونه په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په ورستیو کې یونیسف د افغان جنو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په اړه په یو راپور کې اندېښنه ښولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 1500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم شیچر پا په کندهار کې پلسکونو تاریخي ابيدي او سیمه ثبت شوې.
د بولده کلا د خرکی شریفي جامع د داینو مقبره د داینو قاریز دی، همدارنګه د منارې زیارت دی، د مچای هاوس دی چې د بولده
د تاریخي سیمو په اړه د تاریخ د متخصص قسیم زیر نظر د سره شریکو.
د دې ارزښت نه دی چې د باید استعمال شي او د باید جوړ وي، بلکې د یو سیمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري.
د معاصر ادب تاریخ یو کتاب په جلال آباد کې چاپ شو.
په دې کتاب کې په وو څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او څرګند شوی دی.
او په دې خبرونه کې
د مریو پیغلې ټولې درمیانې ته په توره خوله ورخان دی لونګینه.
د ژوند حقیقي پیښې خو په داستان کې دی شي. په دې اړه په حاصل ورو
دا کې څه لکه تاریخ باندې لیکل کیږي.
د واقعي پیښو د څه کولو لپاره پکار باندې مهم دی.
کته پای را سره وي نور مطالب هم اوریدل شي. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست مسولان په تیری وکال کې د نشتې ډیر شو نویو تاریخي ابدو او سیمو د ثبت خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د یو شمېر تاریخي ځایونو د خاصو راپورونه خپره شوي دي او تازه په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په غولي او د هلمند د ګرشک په تاریخي کلا کې د مدرسو ته جوړېدو راپورونه خپره شول. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
کندهار د هیواد هوغ ولایتونو شمیرل کیږي چې سلګونه تاریخي ابدات او لرغونی سیمې لري چې لا هم ځینې سیمې په رسمي ډول نه دي سبسبي، چې لامل یې د ډیرو دغه ډول ځایونو ځکه یې غصب سوي یا ویجاړ سوي. د تاریخي ځایونو د نسب ته دوه لامل یو شمیر د ورکه دوه له خطر سره هم مخامخ دي. خو د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولان وایي هڅې پیل کړي چې دغه ولایت ټول تاریخي ځایونه په نشه او ترسب ورسته ورغوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي د تاریخي ځایونو د قانون مطابق په تیري وکال کې دیش نوي تاریخي ابدات او لرغونی سیمې ثبت کړي چې زیات یې په اسلامي او معاصر دورې پورې اړه لري.
موږ تقریبا د کال په موده کې تر ډیر شپې تاریخي ابدات او مستند ساحه ثبت کړي دي چې په کې د بولده کلا هم شامل ده، د خرکی شریفي جامع ده، د عینو مقبره ده، د عینو قاریز دي، عینو قاریز نرزی فخانی مسجد دي او همدارنګه د منارې زیارت دي او د دې ترڅنګ د مچای هاوس دی چې د بولده کلسولی دربات په کلی کې موجود دی. نو داسې نور تاریخي ځایونه هم موږ ثبت کړی دي.
سپاند وايي په یادو تاریخي ابداتو کې تر 300 کلونو پرې لرغونی ابدات هم موجود دي. د په خبره په دغه تاریخي ابداتو کې چې ډېر شمېر رغونی او ترمیم ته اړتیا لري، دوی د جوړېدو لپاره وزارت ته پیشنهاد کړي.
نو ورسته کې بیا موږ د هغه ابداتو چاغې د بد د وخیم حالات سره مخ دي، دغه د ترمیم په مخه هغه د وزارت سره هغه جریانات شریکو ترڅو هغه اساسي ترمیمات را شروع شي. نو هڅه کوو چې نور هم وګورو په کندهار کې. خو کندهار خو تقریبا چې په سلګونو آبادات او بستاني صحیح او مقدس لرغونی ځایونه لري، نو موږ هڅه کوو چې دغه سي نور آبادات هم ثبت کړو او رجستر کړو.
په ورته وخت کې فرهنګ فعال عزیز احمد عزیزی هم د نوو تاریخي آبادات په پیژندلو او ثبت خوښتي، خو غوښتنه کوي چې د یادو تاریخي سیمو ساتنه دی وسی.
دغه آثار باید دا قانون لمخ څخه وساتل سي او وخت وخت باندې مراقبت وسي، چرنه وسي. کم املاک چې د تاریخي آثار پر مربوط دي هغه املاک هم باید کچاغه سب کړی، باید دغه سب خلاص سي او نور څوک پر انرژي چې د تاریخي او لرغونو آثارو یا ابداتو حریم غصب کی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست په داسې حال کې د نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې د کندهار او هلمند په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو او ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپاره شوي. د مدرسې د جوړولو لپاره د هلمند د ګریش د تاریخي کلا تخریب او د کندهار د نارنج تاریخي ماڼۍ په حریم کې د مدرسې جوړېدل د تاریخي ابداتو د تخریب او غصب دوی ورستي پیښې دي.
د کندهار د اطلاعات کلتور د ریاست په وینا مو واوریدل چې په تیر یو کال کې په کندهار کې نشته ډیرش تاریخي ابدي او سیمه ثبت کړې دي. بل ورته په افغانستان کې یو شمېر تاریخي ځایونو سره په تیر یو کال کې د ناسم چلن راپورونه لرو. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پانتون کې تاریخ لوستي وای
د تاریخي ابداتو تخریب عموما دغه اسلام پالو جریانونو سیاسي جریانونو یو غټه برخه ده. موږ په سوریه او عراق کې د داعش لخوا د عراق د تاریخي ابداتو نړول یو مثال یادولې سو. فرض مثال د اهرامونو سره د اخوان المسلمین خصومت په مصر کې دی، او بل مثال د افغانستان کې د بودانو نړول د طالبانو په لومړۍ دوره کې دی. یو بله نښه ده او نه یوازې چې دغه قبل الاسلام عبادت بلکې د اسلام نه وروسته تاریخی مقامونو سره د طالبانو نو سم چلند دا ډیر واضح دی. فرض مثال منګولی دلته په کابل کې د دارالامان چې د افغانستان کې د موزیم او تاریخي سمبول حیثیت لري، د خلیفه دین محمد په مدرسه باندې بدل شو، د هلمند د لښکرګاه تاریخي بالا حصار څو میاشتو مخکې تخریب شو په مدرسه باندې بدل شو، او دا د اوس خبره د نارنج باندې تخریب ته رسیدلې ده. له دې نه مخکې د راپورونه ورکول شو چې د بودا شاخوا باندې کیندنې کېږي او ګویا فکر کېږي چې ټول پاڼ کینی په ځمکه باندې. د مسو د عینک په مورد کې ډېر جدي تشویشونه شته د افغانستان د تاریخ علاقمندانو سره. نو دا یو موږ نشو کولی چې فکر کو چې ولا دا یو تصادفي کار دی یا نه خبرې کېږي. دا یو ډېر منظم پلان شوده زما په نظر باندې یو سنجیده عمل دی. د تاریخ مفهوم شیان افاده کوي، تاریخي مقامات افاده کوي چې معنی پکې راسي. تاریخ نه دغسې یو مفهوم په شلمې پېړۍ مخکې په افغانستان کې وجود نه درلود. دا تاریخ تاریخي ابدات دی، تاریخ شیان دی، تاریخ تاریخي اثار دی، تاریخي جین دی. دغسې یو تفکر په شلمې پېړۍ کې افغانستان ته راغی. مګر د نارنج باندې تخریب واقعا یو سوالبانګیزه مسله ده. که طالبان دا په دې نامه نړۍ چې دا مخروبي دي، یا فرض مثال د لښکرګاه بالا حصار ته ډېره نړېدلې وه، نو تاریخي ابدات او مقامونه په ټوله نړۍ کې دا کنډوالي دي، دا د استعمال ځایونه نه دي. تاریخي ماڼۍ، تاریخي ځایونه د استوګنې ځایونو سره فرق لري. فرض مثال موږ اهرامونه یادولی سو، پر شپولس په ایران کې یادولی سو، یا فرض مثال په ایټالیا کې چې کوم تاریخي ځایونه دي د رومیانو، نو دا خو اکثره کنډوالي دي. دا خو دلته خلک نه اوسېږي. د دې ارزښت دا نه دی چې دی باید استعمال شي او دی باید جوړ وي، بلکې دا یو سمبولیکي ارزښت لري، یو کلتور تاریخي ارزښت لري. دویم د دې ارزښت په لرغونپوهنیز لحاظ دی، دی د یو ماخذ حیثیت لري، لکه تاریخي ماڼۍ داسې دي لکه تاریخي کتابونه او متون. ارکیالوجستان یا لرغونپوهان ورځي هلته خپلې څېړنې کوي، یو دا یو ماخذ دی د هغې دپاره. او دویم دا کلتوري ارزښت لري. نو دا ډېر د خفګان خبره ده چې د نارنج ماڼۍ نړیږي، ځکه چې قندار لوی دښتې لري، لوی ښار دی، او ټول افغانستان نو دوی کولی شي په نورو ځایونو باندې مدرسې جوړې کړي. واقعا سوال خبره ده چې ځي تاریخي ځایونه نړۍ په هغې باندې مدرسه جوړوي. دغه تاریخي ماڼۍ چې دي دا په جامعه کې د چینی حیثیت لري، تاریخ له دې نه بهیږي. دا هغه ځایونه دي چې خلک ورځي، لکه د تاریخ جزیرې دي، خلک ورځي هلته تاریخ په خپله خپل سترګو ګوري، پرته له دې چې مورخ یې دغه کړی سي ده، روایت کړی سي دی، ګوري چې کوټې کومه سي دي، جینې کومه سي دي، ارکیټیکچر کومه سي دی، دا معماری د هغه ټولنه کومه سي تنظیم شوي، واشپسخانې څومره دي، فرض مثال سالون څومره دی، نامخوري څومره ده، د خوب کوټې څومره دي، دالیزونه څنګه جوړ شوي دي. نو په دې باندې په جامعه باندې پوهېږي، په هغه وخت باندې پوهېږي، د هغو خلکو په ذهنیت باندې پوهېږي. او دا د یو ملت د حافظې لکه یو نښه ده چې باید پاتې شي. مګر موږ په دې باندې جدي تشویش لرو، او دغه کومه سلسله چې ما د دې پېښو وویلې د دې تخریب او طالبانو تاریخ ته په کتو باندې، دا واقعا د ډېر افسوس او د ډېر خفګان وړ ده. په تېرو حکومتونو کې له انقلاب مخکې دلته په نارنج ماڼۍ کې څېړنې شوې وې، بیا د اطلاعاتو څو کاله مخکې د اطلاعاتو کلتور وزارت دلته څېړنې پیل کړلې. نو دا یو ډېر زیات مهم او تاریخي ځای دی. زه فکر کوم که دا زاول مطمئن نه یم چې دا ناخبرۍ کېږي. زه فکر کوم دا یو سنجیده او پلان شوده کار دی، مګر که احیانا دا ناخبرۍ کېږي او په دې نامه کېږي چې دا مخروبي دي، نو باید وویل شي چې تاریخي ابدات، تاریخي مقامونه ټول مخروبي دي. او دا یو دا داسې آباد ودان استوګنې ځایونو ته ورته نه دي لکه کومه سي چې عادي ځای نه دي، بلکې دا تاریخي ابدات یو برخه هم ده چې دا تاریخي ده، دلته خلک نه اوسېږي. دا یو کلاسیک ارزښت لري، دلته ډېر پخوا خلک اوسېدل. نو که دا د نارنج ماڼۍ چې په حقیقت کې سړی وګوري د خاورې یوه غونډۍ ده، مګر که دا وڅېړل شي، دا وکتل شي دي کې ډېر زیات شیونه راوځي، او دا ډېر په اسانۍ باندې ترمیمېدلی شي په راتلونکي کې. په ډېر کم ځکه د بنیادونه دي دغه پاتې دي، د ماڼۍ پاتې دي او معماران مورخان انجینران کولای شي دا ډېر په اسانۍ سره پرتلو کې بیرته په پخواني شکل باندې ورغی.
د شاغلي زیر سرګندونې موافقه چې د تاریخي سیمو پر اهمیت شخیده په تیرو دوه لسیزو کې ځینې داسې ځایونه هم په افغانستان کې شوې دي چې د تاریخ پوهانو په نظر باید رغېدلې وای. په کابل کې مو د ارګ دننه لوې داسې ماڼۍ څخه د ارګ دننه پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سهر خبروي.
د ارګ د کلا دننه ګلخانه ته مخامخ دی ارګ ختیز دیوال سره دروازې سره یو ژیړه ماڼۍ و خلګو به ژیړه ماڼۍ بلله او دا تاریخي ماڼۍ و دام دی البته اداري و دی امیر عبد الله خان په وخت کې جوړ شوی او متاسف نه بیري ولسمشر کرتی په وخت کې دا لنګ کړه او د دې ضرورت نو ژوند کېږي یعنی بل ودانۍ په ځای باندې ډیره شایسته او لوکس ودانۍ جوړ کړه ولی هغه ودانۍ هم داسې و چې دپتونه فکر فالو یعنی داسې نه و چې د کار لیدلې و ولی هغه تاریخي ارزښت ډیر مهم و متاسف نه هغه علم لنګ کړه او په یوه کې نوې ودانۍ جوړ کړه چې دغه ودانۍ ته به توحید ماڼۍ وایي یعنی توحید ودانۍ چې دا د سر علا کومندانۍ دفتر هم په نیل کې ولې ډېره لوکسم ودانۍ وه او هغه ټول په نوو سندرونو جوړه سوې وه.
له ښاغلي سهر څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له تاریخه د تاریخ ادب ته مخه کوو.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د پښتو معاصر تاریخ ادب او شتون پړاو چاپ شو. دا کتاب چې مومن خبرندوی ټولنې خپور کړی د 1991 او 1942 لمریز کلونو ترمن د لوړو زده کړو وزارت په منصوري د پوهنوالي علمي رتبې لپاره محمد داوود وفا لیکلی چې د ادبیاتو په هنزو پښتو څانګو په اتم سمستر کې تدریسي شي. له ښاغلي وفا څخه به واورو چې په مشخص ډول کوم موضوعات دوی په دې کتاب کې راغون کړی دي.
په دې کتاب کې په څپرکو کې د اوختون پړاو تشریح شوی او تیړل شوی دی. زمونږ معاصر ادب پوهانو د ادبیاتو معاصره دوره په څلورو پړاوونو ویشلې ده. لومړی پړاو د روښانتیا پړاو دی چې هغه د سراج الاخبار د دویم دورې د پیل په نظر کې نیول شوی دی. دویم پړاو د ویختیا پړاو دی چې دا په افغانستان کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه واکمنۍ سره تړاو لري. او دریم پړاو دا اوختون پړاو دی. دا پړاو په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر ادبیات رانغاړي. او څلورم پړاو معاصر پړاو دی چې دا اوس موږ پکې یو. نو ما د څلورم پړاو په ارتباط کتاب څو کاله مخکې لیکلی و هغه خپور شوی و او دریم پړاو پاتې و. دا یې د دریم پړاو یا د اوختون یا انقلابي پړاو ادبیات تر څېړنې او کتنې لاندې نیسي.
په دې کې تاسو د مشخصو لیکوالو د آثارو په ارتباط بحث کړی دی او کنه عمومي نظر مو پرې اچولی دی؟
په دې کې عمومي نظر هم شته دی. په لومړي څپرکي کې اوختون پړاو پیژندل شوی دی. د اوختون پړاو ځانګړنې تشریح شوې دي. د اوختون پړاو سیاسي ګوندونه تشریح شوې دي. البته سیاسي ګوندونه هم ځکه پکې یاد کړي دي چې سیاسي ګوندونو کې دننه ځینو فرهنګي شخصیتونو ادیبانو شاعرانو فعالیت کړی دی. نو د دوی فعالیت ته په کتو مو د دغه ګوندونو رول او اغیز پکې څرګند کړی او ښودلی دی. او د دې ادبیاتو سبک او مفکوره هم پکې تر کتنې لاندې نیولې ده. همدارنګه په نورو څپرکو کې بیا د افغانستان دننه شاعران معرفي شوي هم دي او د دوی په شعري هستونو باندې بحث شوی دی. د دوی شعري نمونې تر کتنې او کره کتنې لاندې نیول شوي دي چې په دې کې ګڼ شاعران شامل دي چې تر افغانستان دننه د 1950 یا د 1980 کال له کودتا نه وروسته تر 1991 پورې چې دوی فعال وو دوی پکې راغلي دي. همدغه سی په بیاغه لیکوال چې تر هیواد دننه کیسی لیکلی دی، ناولونه لیکلی دی، ژباړی کړی دی، ډرامې لیکلی دی، دوی معرفي شوی هم دی او د دې ترڅنګ د دوی په آثارو او افکارو باندې بحث شوی دی. او بیا په ناستو غن ادبی بهیر کې، یعنی هغه بهیر چې تر هیواد بهر وو او د مهاجرت د پړاو استازی کوي، هغه هم تر کتنې لاندې راغلی دی. په هغې کې شوي څېړنې او کره کتنې او شاعري او د دې تر څنګ د هغوی فکر او د هغه وخت چاپېریال، دا ټول هغه څه دي چې په دې کتاب کې تر څېړنې لاندې نیول شوي.
وفا صاحب، تاسو د لیکوالو افکارو ته اشاره وکړه، سیاسي بدلون ته مو اشاره وکړه، لیکن د لیکوالو د نثر او د شعر دواړو سبک ته مو هم پام کړی دی چې د دوی په سبک کې له پخوانیو سره څه تغیرات راغلي؟
بلې، هو، په دې کې هم په لنډه توګه په دې باندې بحث شوی دی چې پخوا زمونږ نثر څه ډول و، زمونږ د نثر لیکنې میتود څنګه و، زمونږ شاعري څنګه وه، اوس څنګه ده، او دوی اوس په کوم سب باندې دوی شاعري کړې ده. نو هغه طبیعي خبره ده چې تر افغانستان دننه د وخت د انقلابي حکومت تر شرایطو لاندې فکر او سبک او د لیکنې بڼه دا یو ډول باید وڅېړل شي او کتنه پې وشي او تر هیواد بهر بل ډول.
وفاسه وبخشه د سبت موضوع ته کراشو، مثلا دی وشتیا د پړاو او د اوشتون د پړاو د نصر د سبک کومو ځانګړتیاو ته تاسو اشاره کړی ده که یو څو یاد کړئ؟
او من په دې باندې بحث کړی دی چې په وشتیا پړاو کې زیاتره لیکوالو د وطن د ترقی او پرمختګ او د هوساینې او د ملي وحدت په ارتباط باندې لیکل کړي دي، او زیاترو دغه یو مفکوره وړاندې کړې ده او په داسې ژبه وړاندې کړې ده چې د افغانستان خلک مترقي فکر ته وهڅوي. مګر انقلابي او وروستي بدلونونو کې بیا دې حالت یو څه تغیر کړی دی. مثلا په تر هیواد دننه ژبه انقلابی شوې ده او دغه یو ډول مترقي افکار یې وړاندې کړي دي چې هغه په ګوندي سیستم کې دننه یو مشخصه ایدیالوژي تعقیبوي، او تر هیواد بهر بیا طبیعي خبره وه چې هلته اسلامي ایدیالوژي ډېره مطرح وه، هغوی په اسلامي چوکاټ کې او په اسلامي لارښوونو په تبلیغ کې بیا ډېر اغېز لاره.
یعنی دا چې تاسو تر ډېره پورې په محتوا باندې بحث کړی دی، په هنري سبک باندې نه؟ همداسې ده؟
نه، موږ په هنري سبک او فکر باندې هم بحث کړی دی. دا چې لیکوالو هنر په کوم میتود او په کوم سبک باندې وړاندې کړی دی او په هغې کې د ټولنې د خلکو مفکوره لیکوالو په کوم بڼه او په کوم سبک وړاندې کړی ده، په دې باندې د هر لیکوال په برخه کې چې نوم یاد شوی دی او دوی پلانډه توګه معرفي شوی دي، هغه پکې یاد شوی دي. البته د دوی معرفي چې دا تذکرهي بڼه نه لري، بلکې د دوی په هنر، د دوی په سب، د دوی په آثارو، د دوی په فکر او د هغوی د فکر په اغیزو باندې بحث شوی دی.
د ښاغلي وفا څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیو مجلې په دې پروګرام کې هم شعر لرو او هم د کیسو په اړه دا بحث چې د رښتینو کیسو او هنري کیسو توپیر څه دی. ډاکټر محب سخم او نعیمه غنی چې یو شمېر حقیقي پېښې کیسه کړې دي، خپلې تجربې په دې بحث کې را سره شریکوي.
ازادي راډیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
مخکې تر دې چې د کیسو په اړه بحث ته مخه کړو، د مرسل احمد زی شعر لرو چې په خپل ځخه ازادي راډیوي مجلې خبرونه ته راستولې.
چې زما په سینه زنګ لونګینه پروت خمارې په دې پانګې لونګینه د مریو پیغلې ټولې درمینه د مریو پیغلی ټولی در مینه ته په توره خوله ورخاندي لونګینه. پښتني ښایست په دغه حد تمام دی، یې د شنو خالونو لاندې لونګینه. یو څونډی به د اشنا په نوم در جوړ کړم، ستا به هم شي د عشق څانګې لونګینه. له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می، له ویجاړ سینګار تیار لکه کابل می، د رنجو دی تر تا لارې لونګینه. د تنور لمبو د نیم بدن سوځلی، له کوم سوزه ورته دانګې لونګینه. د مرسل خوشبو کې ګډه دی خوشبو ده، او په وړانګو یې ستا وړانګې لونګینه.
لشیر به د کیسو نقد مخه کړو. د افغانستان د معلوماتو مرکز د جمهوری نظام تر نسکورې دوه مخکي د واقعي پیښو پر بنسټ د داستان لیکلو یو پروژه پیل کړه. د دې پروژې لمخي به خبريالانو د کورونا وبا واقعي پیښې ثبتولي او له یو شمېر لیکوالو سره به شریکولي چې هغه یې په هنري داستانونو بدل کړي. دوه لیکوالو شپږ داستاني ټولګې چاپ ته چمتو کړي چې دا داستانونه د نظام له بدلون سره چاپ نه شول. په هغو لیکوالو کې چې په دې پروژه کې کار کاوه، یو هم ډاکټر محب سخم او بل نیمه غنی ده. له دوی سره مې په دې خبرې کړې دي چې حقیقي پیښې په هنري داستان بدلېدلی شي. د ډېرو کره کتونکو نظر دا دی چې رښتونې کیسه که چیرته د هنري داستان په ډول ولیکو، داسې به ښکاري لکه حقیقت چې نه لري. بل لور ته په حقیقي کیسو کې هغه یوه په زړه پورې ښکاري چې په تصادف ولاړې وي، او تصادف د هنري کیسې په پیل کې لا پروا نه کوي، خو د کیسې په پای کې د منلو نه وي. لاخلي غني څخه واورو چې له دې ستونزې سره څه چم کاوه.
په کیسو کې دغه برخه لږ مهارت ته ضرورت لري. خدا چې موضوع معلومه وي او تاسو یې معلومه موضوع کې لیکئ، نو تاسو په کیسه کې تصادف په څیر ځای او تصادف خپل د کیسې له بیلابیلو اړخونو څخه را پیدا کوي، او هغه د یو لیکوال په توګه فکر کوم د یو لیکوال هنر ته لږ ضرورت دی چې هغه راو پنځوي یا راو ځګوي د کیسې له اصل څخه. خو داسې مهارت سره چې کیسه هم زیانمنه نه شي، ځکه چې موږ له حقیقت سره مخ یو، او که موږ حقیقت لیکو یا کیسه لیکو یا له حقیقت سره کیسه لیکو، نو هغه ته خو د لوستونکي سترګې همدې ته وي چې هغه تصادف داسې نه وي چې هغه کیسې اصلیت زیانمن کړي.
په همدې برخه کې به د زغم صاحب نظر هم واخلم. زغم صاحب، دغه د تصادف موضوع تاسو په دغو کیسو کې چې تیاری کړي مو دي او چمتو کړي مو دي د حقایقو پر بنسټ حل شوی ده؟
زه غواړم چې یو کیسه وکړم. زه فکر کوم چې تصادف نه، بلکې هر څه چې مخاطب سیخوي، یعنی هر حسونکي پیښه، او دا اتنی نه ده چې تصادف دي. دغه کیسه چې موږ راخیستي دي، دغه لوستې پیښې، ما ته په کې تر اوسه پورې کوم تصادف په پام کې نه راځي. زه فکر کوم چې د واقعي پیښو د کیسه کولو لپاره پکار ډېر مهم دی تر تصادف. او هیښوونکې خبره تصادف به نه وي، خو سړی هیښوي. مثلا یو مثال به زه درته ووایم. په افغاني ټولنه کې د ولسونو تر منځ د عامه دولتي نهادونو سره او خپلو کې د همکارۍ مخینه او سابقه مکتفی چندانی نه لرو. البته په پخو زمانو کې مثلا د اشار خبري په ګډې د کلي، خو په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې چې جنګونه په افغانستان کې جاري وو، دغه روحیه بیخي ماته شوې وه. ځانځاني وه، هر څوک د ځان په غم کې وو. مګر موږ د همکارۍ د داسې همکارۍ بېلګه په دې واقعي پیښو کې ولیده. مثلا په پکتیکا کې چې عام خلک، تاجران، ډاکتران، چارواکي ټول د کورونا په مقابل کې د مبارزې لپاره داسې سره متحد کېږي، داسې همکاري کوي چې مثلا میوه پلورونکي هره ورځ لخپل دکانه یا کریت میوه د کورونا رختون ته لږ چې دا مریضان ته ورکړي چې دوی
ډاکټر صاحب زغم دا مهمه موضوع ده چې تاسو اشاره ورته کوي، لیکن که چیرته د داستان مسلې تراشو دا خو کېدای شي چې څوک وایي چې هغه د پیغام اړخه ممکن دا وي کنه یا لټولنی سره مرسته کول، لیکن د تخنیک برخه ته کراشو د شفایي کیسو روایت کوونکې ډیر کله فرضاً قسم خوري یا د نمنلو لپاره تاکید ته مخه کوي، مثلا په خدای داسې وو، نو ستاسو په نظر دغه ټینګار او دغه شان چې کله تاسو بیرته دغه قصو ته راخستل څومره شان مو تریل لري کول؟
نو وخت د سیزن د بس شي سره نه مخامخ شوی چې هغه د باور لاندې نه وي، هر څه چې وو البته چې غیر عادي خبرې مو پکې خداسي نه وي چې هغه منطق ته نظر لري
په همدې برخه کې. به د نیمه جان غنی نظر واخلم، تاسو سره مخامخ شوی یا سید سره چې د منلو نو
اصلا دا مهمه ده چې کوم وخت کې مختصر د منلو نه دي. ځنې وخت مثلا یو داستان و چې ما په غیب باندې کار کوم، داستان کې مختص موضوع راخسته و یا ما راخسته و چې یو کس نو ډیر شدید ناروغ دی، هغه کله چې به تر جوړیږي د غالب کې دی چې باید شفاخانه څخه ووځي، په دغه وخت کې هغه ته ناڅاپي بیرته مریضي پیدا کیږي او هغه وفات کیږي. نو کله چې ما دغه کیسه د دوستانو سره شریکه کړه، هغوی ما ته وویل البته له منتقد دوستانو سره چې هغوی په دې برخه کې صاحب نظر وو، هغوی ویل چې دا څنګه امکان لري، دا خو مثلا د واقعیت څخه لرې ده. نو ما ورته وویل ما چې نه، دا واقعي کیسه ده او همداسې شوي دي. بله خبر ده چې دا خپله دغه د
کیسه یا د ناروغي شدت مختخی. دا خبره تاسو وکړه دا د نقل اصول سره سم نه ده، چې مثلا لیکوال استدلال وکړي چې په حقیقت کې د څه شی وي. مثلا په حقیقت کې به زه تاسو مثال درکم، یو څوک ته لسم منځله لاندې ټوب کوي خو منډه وهي، کدا چرته په داستان کې راخلو په داستان کې د منلو نه وي. د کیسې بل انصر ته راشم، د رښتونې پیښې مکالمه ډیر کله لټینګار ډکوي، د همدې لپاره زموږ کیسه لیکوال چې د کیسو ډیر مواد لا ورېدل او پیښو به راخلي، لکه څنګه چې نیمه جان غنی تاسو او ډاکټر صاحب څنګه په دغه پروژه کې دا کار کړی دی، په مکالمه کې هغه څه ځایوي چې د داستاني ادب له اصولو سره سم نه وي. مثلا عادي یو څوک وایي چې زه پرون بازار ته تللی وم او بل ورته وایي څه دي کولو سودا مې اخیسته، څنګه ډاکټر صاحب دغه مواردو سره تاسو څه کړی دي؟
زه فکر کوم چې باید یو خبره ومنم چې هغه چې د واقعیتو پر بنا لیکل کېږي هغه له هغو کیسو څخه متفاوت دي او باید په جلا تلی وتلی چې لیکوال یې له خپل تخیل لري کې او هر څه یې د داستان لیکلو اصولو ته برابروي. په همدې خاطر هغه خپل نوم لري او د کتاب په سر یا د کیسې په سر لیکل کېږي چې دغه کیسه د واقعي پېښې پر بنا لیکل شوې ده. نو فکر کوم چې معیارونه کټ مټ یو شان نه وي.
کره کتونکي مهم دا خبره کوي، اصلي کیسه موږ ته شاید د یو یا دوو یا څو کسانو د کارونه او اعمال څرګند کړي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب څنګه اشاره ورته وکړه کنه دا له اصلي قصې سره فرق لري، ځکه چې په دې کې نفسیاتي اړخ پاتې شي. یعنی مثلا کدا وایي چې پوزي دزې کولې خو د پوزي احساس نشو پکې څرګندولې. نیمه جان غنی تاسو له دغه ستونزې سره د دې کیسو په دلیکل په خبره مخامخ شوي یاست؟
بالکل، په اصلي کیسه کې موږ خپل احساسات یا د نورو احساسات راخستای شو، خو په البته په تخیلي کیسه کې، خو په اصل واقعي کیسه کې موږ دا کار نشو کولای. دلته د لیوته څخه مخامخ کیږو، دلته د لیکوال فکر کوم لکه خواري ته اړتیا ده چې هغه خپل احساسات یا د مقابل لور یا د کیسې د قهرمان احساسات نشي بیانولای، خو لوستونکي دې ته وادار کړي چې هغه خپل احساسی فریک راو کلیاو یا خپل احساسات پکی دوی احساسات پکی راو پاروی. یو جمله دا تاس کدیوی کسی وای ما وی کلا چه اغینجلی تا ما نانزکا پلاس که نانزکا و نیوا دیگه دوارا لسونه پا جگره که پریشوی و اغی نانزکا پا خپلا خلا و نیوا خود دیگه پستر دو که چه منه نوا کرکا و زپا دی پونشوام.
دی نقد لمخی کلا چه لیکوال وای چې د هغه پسترو کې کرکوه د هغه پسترو کې مننه و دا بیا د کیسه له وصول بهر شو ځکه چې مداخله وشو یو څه ښکار نه سو یو څه لوستونکو ته وویل چې دغه څه باید وي کچرنګ
نه هغه وای ما سترګې ولیدې سترګې یو څه وو ځکه د یو مشاهد په توګه ما د سترګې ولیدې چې ځل لیکوال یم یا زه کیسه نقل کوونکی یم خو دا چې څه وو زه پرې پوه نه شوم یا زه دا پریکړه نه شم کولای
دا لیکوال د کیسې کرکټر وو او کنه لیکوال صرف مداخله کوي دلته
نه لیکوال راوی دی
امدغه د نقدي اصول سره امدغه ته یو ستونزه شته ډاکټر صاحب زغم په رښتونی ژوند کې ډیر کله هغه کیسه مشته پزړه پوری وي چې ټکر پکې فرزن سخت وي کله چې د کرکټرونو ترمنس ټکر سخت شي لیکل هم سخت شي څنګه په دې برخه کې ستاسو تجربه په دغه پروژه کې څه
او کوم موږ ټکر مختلف ډولونه د کولې ده مثلا تر ټولو مهم تکرر دا چې ځینې کیسې د فیسې کرکټر هغه واقعي شخص له ځان څخه تکرر کوي له خپل باورونو سره مثلا یو مېرمن چې دا یو دفاع ده چې نور ته د کورونا د مخنیوي په لارو چارو باندې معلومات ورکړي د عامه پوهاوي د ټیم غړي وه او او خپل کله چې موري مریضه کې په کورونا اخته کېږي زیږي یو مچاپیری او مخه خولې خولایي وایي چې کورونا مې نشي ومه دې نشي دا چې کورونا مثلا په دې کې شو کې او نو مخه هڅه کړې ده چې د واقعي په هغه کې مداخله ونه کړم کومې پیسې چې په واقعیت کې پیسې دي نه غیر واخلم خو تخیل مې اواز په دې کې کارول دي چې د دې پیسو ترمنځ څنګه لینک پیدا کوم یا مثلا هغه ځای زمان څنګه انځور کوم تصویر کوم یا مثلا په ځینو ځایونو کې د کرکټرونو احساسات څنګه بیان کوم
کله ناکله دغه معلومات نیمه جان غنی دغه معلومات چې ل یو راوی ل بل اوري یعنی مثلا یو حقیقي کیسه ل بل چا اورو د زمان په تیریدو مثلا په خوست کې د سستر پروژې پورې وایم په خوست کې یو چا یو کیسه کړې ده د اوري په میاشت کې دا بیا بل په ساور میاشت کې انتقال کړې ده او د جوزا په میاشت کې تاسو لیکي دغه لیو بل چې معلومات انتقالو په دې کې هم د معلوماتو کمبود راځي د دې ته مو څنګه پام کړی
بالکل کله کله دا څه موضوعات سره مخ شوی چې هغه معلومات چې موږ وختل هغه مختر لاسه کړی نه دی اته بعضی کسان نه وخت چې هغه معلومات شریک کړي یا مثلا کیسه نیمګړی مختر رسولې ده د ستون سره مخ شوی یو خو دې رښتونه کیسه لیکل تام دې باندې سخت دي چې بعض شانو کې کې مثلا لکه چې سره جوړ جوړای کوي بعض شانو کې به مثلا او د ستون کتاب لیک دي چې وایي خپل قضاوات وکړي او بعض شانو کې به د بیلګې په ډول کې مثلا یو سیمه ته ځل نه شوي تلای خو دا باید د سیمه لهجه د سیمه چې مثلا څنګه وایي ژوند لري د غفاره مالیکلي وایي او کله چې تاسو بیا لیکي اتمان سره کوم بدای احساسي نو دا څه هم شوي دي چې ما مثلا یا قسم لهجه باندې ټول څه سره خبرې کړې دي چې کوم کولای شي دوی د لهجې ځنه سوچا مکالمه راوخل ما ا دې اقل چې دغه په دې باندې وستون کوي پوه شي چې دغه کیسه واقعا دغه سیمه پورې اړه لري نو دا څه څنګه
دلته یو بل شی نه مجاني غني حقيقي پېښه عادتا خپل تسلسل لري او هنري کیسه ډیر کله لدا سي تسلسل خالي وي دغه تسلسل مهم دی حقيقي پيش بدل کړي دی په خپل دغه کیسو کې
ځنه وخت بس پک شوی دي ما زیاتره کیسه چې ما ترغلي دي ګومان کوم چې دغه تسلسل یا په تسلسل شوی وي یا هغه راوي چې تر ما یې رسول دي په تسلسل لیدي دا که چې موږ مشخصه موضوع درلوده چې په غیبان کې څه ونیکو په ډیرو کم وخت کې داسې مخشوي ما چې داسې تسلسل دی نو یا هم ښایي کیسه دومره موږ د کیسې په بڼه نه لیکلې ځینې ځایونه کې داسې دیتا نو مې ته ورکړای دی چې باید اصلي موضوع ولیکل شي، نه دا چې مثلا خپل تخیل کور داخل کو، یوازې دې ته پام وشي چې د کیسې اصلیت زیانمن نشي. نو دا شان سره کله کله پېښ شوی ما خو ډیر نه.
ډاکټر صاحب زغم، هنري کیسه کله تیر زمانی ته ځي، کله وسنی زمانی ته راځي، او هنري کیسه په ورته وخت کې د پیښې پای ته نږدې ډیر کله یعنی پیلی شي، او حقیقي کیسه بیا لپای لری ځای را شروع وي. څنګه په دغه برخه کې تاسو له د تسلسل او زمان په برخه کې حقیقي پیښه بدله کړې ده په دغه کیسو کې؟
او بالکل، یو څه چې موږ البته ما کې ډېر تصرف کړی دی دغه مسله ده، د دې لپاره چې تلوسه پیدا شي یا تلوسه وساتل شي. د دې لپاره د دې کیسې مې همدغه چې تاسو له اخره پیل کړی، او بیا بیرته تیرې پیښې یا د فلش بک په حساب بیا د غیر خطي روایت په شکل راغلي دي. ځینې کیسې له منځه شروع شوي دي، او ځینې کیسې داسې شوي دي چې روایت همداسې خطي و یا سوی و. ما بیا د دې لپاره یو بل کرکټر جوړ کړی دی. مثلا یوه کیسه وه چې یو څوک د نورستان دوکاندار دی، په دوا پسې راځي جلان آباد نه دوا وړي، یعنی په خپل دوکان کې هغه دوایان خرڅوي. نو ده چې مرکه کړې وه د ټولې پیښې همداسې یوه سترې بیان کړې وي. ما د دې لپاره چې دا په زړه پورې شي یو بل کرکټر ورسره اضافه کړ. دی مې په یو درملتون کې د درملو په یوه د فروشي کې کښېناوه. بل کرکټر هغه شو د درملو د شرکت څښتن شو. نو هغه ورسره خبرې کېدي د مکالمې د ډیالوګ په شکل دغه کیسې بیانېږي. هغه پوښتنه کوي په منځ کې د خپله یوه خبره د جلال آباد هم کوي چې جلال آباد کې داسې حالو هلته څنګه. نو دغسې تصرفونه مو پکې کړي دي، د دې لپاره چې کیسو کې په دې روایتونو کې خوند او تلوسه پیدا شي.
نعیمه جان غنی، ځینې کره کتونکي وایي چې رښتینې کیسه داسې ده لکه یو رسام چې یو واټ ته ورشي او دا رسامي کوي، خو دا رسم کله هم انسان هغومره نه جذبوي لکه هغه رسم چې د حقیقت تر څنګ په خیال او تخلیق تکیه کوي. تاسو که دغه د پروژې کیسې له خپلو اصلي کیسو سره مقایسه کوي، دغه تفکیک تاسو پکې ښکاري چې لکه د واټ رسامي او لکه د تخیل رسامي؟
بالکل، ما که څه هم د دغه ډول کیسو تجربه درلوده، ځینې کیسې ما مخکې هم له خپل د ژوند هغه اول لاس تجربه چې وه هغه به مې لیکله، بیا به مې وروسته له هغې سره مې ډېر تخیل نه داخلوه. ما فیسبوک کې نشرولې وړې وړې کیسې وې، خو بیا کله چې دغسې واقعي کیسو ته راغلم ومې لیدل چې ځینې وخت کیسې ډېرې چا خبره سړی پر مخ ځي، دومره خوند نه وي پکې لکه په هنري کیسه کې چې وي. یا هغه تسلسل لکه تاسو چې مخکې وویل کله کله پکې نه وي. خو خبر دا ده چې دغه کیسې یوازې د خوند تر څنګ یو بل مسؤلیت هم په غاړه لري، چې مثلا هغوی باید لکه تاریخ غوندې لیکل کېږي، یعنی تاریخي اړخ هم پکې داخل دی. دا کیسې څوک خله وروسته کله وصل کېږي، جغرافیه پکې داخله ده، دا هر څه پکې داخل دي. نو کوشش مې کړی دی چې دغه خوند او دغه موضوعات ټول سره وساتم. دا چې څومره په خپل کوشش کې زه او نور لیکوال کامیاب یو وروسته به لوستونکي قضاوت
وکړي. تاسو هم دا خبره چې تاریخ او زمان مو پکې ساتلی دی، یعنی حقیقت ته ډېر ورنږدې شوی یاستي، نو په دې حساب باندې څنګه ډاکټر صاحب څنګه دغه کیسې بیا له هنر او اخوا ته خپل اهمیت لري او خپل ارزښت نه لري؟
او ولنه د دې پروژې اصلي هدف هم دا و چې د کورونا شرایط او استثنايي شرایط و داسې شرایط و چې ټول نړۍ بدله کړه، او ټول خلک یې د انګلاس سیستم سره مخامخ کړل چې پخوا یې داسې تجربه نه درلوده. نو د دې لپاره چې همدغه تجربې خوندي شي دغه کیسې وپنځول شوې. په دې خاطر چې البته ممکن په دې باره کې رپورټونه ډېر راغلي وي په نورو ځایونو کې، ممکن دغه خبرې راخیل شوي، خو بیا هغه خوند او هغه کیف او تلوسه چې په کیسو کې وي هغه په دې ګزارشونو کې
ممکن نه وي. نو په همدې خاطر د پروژې یو هدف هم دا و چې دغه پېښې د هنر او د لیکوال د تخیل په مټ په داسې بڼه واړوو چې تر ډېر عمره پورې پاتې شي او خلکو ته خپلې خاطرې خپل تېر وختونه ور یاد کړي او نویو نسلونو ته د همداسې پېښو په مقابل کې د تیارۍ لپاره وروزي یا فعلا یوه مفکوره ورکړي کله دوی بیا همداسې ستونزې سره مخ کېږي د پخوانیو د تجربو په رڼا کې څه باید وکړي.
نیمه جان غنی که د بحث په ورسیو کې ستاسو نظر واخلم، تاسو چې پخوا مو هم ورته تجربه کړې وه، پرته له څه شکه چې ډېر کیسه لیکوال د خپلو کیسو مواد له حقیقي ژوند را اخلي، خو حقیقي ژوند د کیسه لیکوال لپاره د کره کتونکو په وینا یو خامه زیرمه ده او لیکوال ته پکار دی چې د دې موادو د پخېدو لپاره په خیال او تخلیق تکیه وکړي. لیکن د دې باوجود آیا که چېرته بیا هم همدغه مواد تاسو ته په لاس درخلل، هڅه به وکړي چې په کیسو یې بدل کړي؟
بالکل، زه له دغه ډول کیسو سره ډېره مینه لرم چې یو وخت ما چې کیسې لوستې، مثلا لیکوال به په ښار کې اوسېد، هغه به له کلي څخه لیکل. نو زه به پوهېدم چې دا لیکوال مثلا ډېر کلونه کېږي چې له کلي څخه لرې دی، مثلا دا یې خپله تجربه نه ده، یا د عقل خپله تجربه هم ده، دومره د نوې تجربه نه ده، د بل چا تجربه یې له خپلې تجربې سره شریکه کړې ده. نو ځینې کیسې چې ما داسې ولیکلې لوستونکو له خراغلات سره مخ شوې، ځکه چې هغوی لیدل چې زه مثلا څه چې لیکم زما ورځنی ژوند دی، هغه که هم ډېرې لنډې لنډې کیسې وې ما سره راټولې کړې او وختل مې چې یو کتاب بڼه ورکړم، خو بیا مې وویل چې نه، دغه کې دغسې ستاسو خبره ځینې ستونزې شته چې شاید لوستونکي ته هغسې خوند ورته برخه نه کړي لکه رښتینې کیسې. خو دا د دې لپاره نه دي چې زه بیا دا کار نه کوم، ځکه دا ځل دا کار کوم نو له نوې تجربو سره به یې کوم او حتما به یې کوم.
له محترم غنی او شاغل اسخم څخه په مننه چې په دې بحث کې برخه واخیسته. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله رانغاړو، تر بیا شدیوي.
عاشقی سپه سیرن پایمان